په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. بیا مو هم سلامونه ومنئ. د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو دا یو ساعته خپرونه ده چې په دویمه نیمایي کې اومه ورځ خپرونه خپریږي. نن دوشنبه ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. د خپرونې په پیل کې خبرونه. راپورونه وایي چې پاکستان نن سهار د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال راپور ورکړی چې دغه بمباري نن سهار وختي پر ځای وخت 3 بجې د دوو جټ الوتکو لخوا سوې ده. په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت کومه تبصره نه ده کړې. د مشال راډیو خبریال د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې ظاهراً په دغو حملو کې د تحریک طالبان پاکستان د یوه قومندان عبدالله شاکور هم په نشه سوی خو د مرګ ژوبلې په باب څه نه دي ویل سوي. په خپله تحریک طالبان پاکستان حمله په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلا خبر کې ویل شوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوګان کلي هم بمباري کړې ده. په دې بمباري کې هم د مرګ ژوبلې خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دراني تیره شنبه ادعا کړې وه چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډلې له 5000 تر 6000 غړي په افغانستان کې شته. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول سوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سوي چې دوی نسي کولای خپل کارکوونکي له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشمې په شپه په کابل کې دوه طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا دوه غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې چاودنه شي، خو د ویډیو کروالی خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بېلابېلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه سوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن درېیمه مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په شلو اورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په څلور اورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 25 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم 95 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشري د درې ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. د پروسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% یې د ولسمشري په دغو درې ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. یو 70 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې په غزه کې د اسرائیل په عملیاتو کې تر 1200 زیات ماشومان وژل سوي. د دې ادارې په وینا په غزه کې ګڼ ماشومان د خوارځواکۍ کړیږي او حتی د جړه انرژي هم نه لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل د امریکا له CBS نیوز ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې پرون ویل په زرګونو نور ماشومان یا ژوبل سوي یا هم په دې نه پوهیږي چې چیرې دي. هغوی شایي تر نړیدلو ودانیو لاندې وي. د هغې په وینا دوی د نړۍ په یوه شخړې کې هم د ماشومانو دومره لوی شمیر مړینه نه وه لیدلې. پر اسرائیل په جګړه کې د زیاتې مرګ ژوبلې په غزه کې د لوږې او د مرستو د مخنیوي له کبله په نړیواله سطحه انتقادونه سوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي په دې جګړه کې 1300 ډیر کسان وژل سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اردن پاوز نن دوشنبه ویلی چې د هوایي مدافع رادار دستګاه د سوریې د پولی پوجدو کې د وی نامعلوم سرچینې د الوتکو مشکوک تحرکات کشف کړی دي. د روټرز خبری اژانس د خبر لمخې عیني شاهدان ویلي هغه جټ الوتکې چې ویل کیږي د اردن به وي د اردن د اربد شهر پر فضا او د سوریې پولی ته څیرمه په هوا کې د ګرځېدو په حال کې لیدل سوي. د اردن پوځ وایي د هوایي ځواک هغو الوتکو ته کوم خطر متوجه نه و چې د هوایي حریم د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره یې الوتنه کړې وه. اردن نه دی ویلي چې دغه تحرکات د کوم هیواد لخوا و. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په یو ساعت خبرونه کې واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. د نوي تعلیمي کال د فایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کال چې په افغانستان کې نجونې له تعلیم محروم وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارات ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تیر شو.
په غزنی کې 15 کلنه اسما سپینه چپنه اغوندي په دې هیله چې زده کړه وکړي او یو ورځ ډاکټر شي. افغانستان کې د بیوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
کله چې بیوزلو کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني مې ګوله نه تیریږي.
دا هم وایي چې ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د بودا تاریخي مجسمې او نور آثار دي ډیجیټلی سي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیر شپې د لوبې جزئیات هم یو راپور کې اوریدل سي. دا هم وایي چې د اوکران بي پیلوټ الوتکو د روسیې په خوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حمله کړې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې ومه ورځ پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خبرونې د راپورونو برخه ته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کال چې نجونې له تعلیم محرومې وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د ښځو چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نسي تلی. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښول سي. سفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نګدې نه نیم سو ورځې کېږي چې افغان جونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوې تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې د رو د نیم کال د افغان جونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه ده. زر کمالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهیږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ درې کاله تیر شو. نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالانې هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي. بغیر له نجونو تمکان لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلې دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله نه بیا احیا
کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې د بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ او هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولې. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکن نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په افغانستان کې 3.5 میلیون ماشومان ښوونځیو ته تک پاتې دي چې شاوخوا 80% یې نجونې دي. د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یک شنبه پر ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودل شي. ښاغلي کرزي په ایکس پاڼه کې لیکلي، متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیله محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزي ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي، څو افغانستان د ده په خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې درېو کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړي دي.
بمردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله یې خو له 900 څخه زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولی. له بلې خوا بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته دې د زده کړو حق ورکړل سي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بندو ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټر سي، خو پر نور نجونو هم غږ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټره سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او معصومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لورې سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هره ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیری په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دې نه له یوې خوا متاثره کېږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا معلمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړی ده.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، راپورونه څرګندوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو نن د پکتیکا د برمل ولسوالۍ پر ځینو سیمو بمباري کړې ده. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال را سره دی له نور تفصیل سره.
د نن مقصدان مال درنی مې باجې د پړشمی په وخت باندې د پاکستان دوې جنگي تیارې د افغانستان پکتیکا برمل لامن سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان درې کورونا بنے بمبار کڑائی دائی چھے پناتی جے کشے دے عبداللہ شاہ پنم پی جاندل شوی کمانڈر پکور کشے دوی شزونے اور درے معشومان وجل شوی دی اور علاقہ دے تیرے کے طلبون وسلاولے پخپلا والکا شو خستی دو اور دے نور کورونا چھے پا بمبار شے پناکشا شوی دی دے اگینا مڑی اور پرا رجل شوی کسان رو بوسی نور تفسیر لیا مخیطان دے روگلے اور پدا حوالی سرا د پاکستان حکومت هم لیا سویلی ندی.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال و چې د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو کې د پاکستان د بمباریو په اړه راپور راکوه. په بل خبره کې ولسوي چې د پاکستان جټ الوتکو د کونړ ولایت د شولتن درې پر چوغان کلی هم بمباری کړې ده. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په اړه نور تفصیل اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، لبل خو په نسن کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی.
یو شمیر اړمن او بے وزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بے وزلې درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوګ کار رئیس چې طالبان راغلي موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدلی یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کېښودل تر څو راباندې ګاونډیان پوه نه شي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغو ماشومانو مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او ان خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس مې هم میړه بیکاره دی. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغه دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعمل یې سکهال د تیرو کلونو په پرتلا د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځه کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ان لستونی می ګوله نه تیریږي. په ډیره سختي هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی. هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې شپاړس میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې درې نیم میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
او سم یو بهرنی مسأله. د اوکران بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې دننه پر ګڼو اهدافو حمله کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشنبې پر اساس چې د روسیې د ولسمشري د ټاکنو وروستۍ ورځ وه. که څه هم د روسیې دفاع وزارت د ګڼو بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکراینی لوري دا بریدونه بریالي بللې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د روسیې د ولسمشري ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس رپورټ په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګورود ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ او تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګورود والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یو 14 کلن نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلې او ری اخیسته. په پیکه کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یو ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلې. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پلوټ الوتکې د شپې له خوا نسکوري کړي چې څلورې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکه د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیز یاروسلاول سیمه کې وشتل شوی. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 700 کیلومتره لري پروت دی، د اوکراین د خوا تر ټولو لري سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بی پیلوټ الوتکه د بلګورود، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوي. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشري ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخه له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشري ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي دا بریدونه به بی ځواب پاتې نشي. د روسیې دوه بالستیک توغندي د یکشنبې پر ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولایو لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالیکیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې پر ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ لخوا پلسګونو یتیمو او بې سرپرستو نجونو او هلکانو ته په یو شونځي کې د زده کړو زمينه برابره شوې ده. د دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا تو کلو دغه شونځي سره تړون لري چې د شپور دیر شو ماشومان فیس او ټوله گشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
د جلال خیریه بنسټ مسولین ویل تو کلو څخه په اسداباد کې د نوښت په نوم خصوصي خونځي کې شپږ دیرش ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومان کپاله په خصوصي خونځي کې د تو کار رئیس تر سره کوي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسي ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته تر سره کوي.
دغه یتیمان او یتیمان وای د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ للوري دغه سانتیوي برابرې شوی پر خوختی
زمانه می اسد د پلان مشان محمود د نا خصوصي غونډې د وون پولیس د ګان کې زه یو یتیم يم. زما د غونډې ټول مسل په لکه کتابونه قطاسیا پیس او ترانسپورت د جلال اخریا برشت لخوا ورکول کیږي. د جلال مستندوی بنیا څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه محسی په دې د پلان مې شهید الله دې د نا خصوصي غونډې پنځم ټولګي د ګان کې يم زه یتیم يم. زما د غونډې ټول مصارف لکه کتابونه قرط سیا پیس او ترانسپورت در جلال خیر بنسټ لخوا ورکل کی. د جلال خان رسنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړي.
په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې د جلال خیر بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومان ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ملګری ملتونو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلی کېدو ټینګار کړی. دغه سازمان د یکشنبه پر ورځ یو ویډیو خپره کړې چې دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبرې کړې دي. د بامیان اوسیدونکو هم دغه ولایت د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عبیده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار پر ارزښت ټینګار کړی دی. دغه سازمان د اکشن می په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یو ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلی کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم و مې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوی ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوی چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ واک سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دې لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اتم میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالر مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل شوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ شي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي.
رحمان الله ما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه
بالکل د روژه مبارک میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایدار وي باید تر خپل وسه او اندازه پورې چې دی د بېوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یوه مبارکه میاشت ده او د دې پراتګ سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دی دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.